په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو استاد خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واوري چې یو ځل بیا یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو ټینګار کړی او وایي چې هیڅ هیواد د افغانستان د سولې پرېکړه نسي کولی. په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه به مو د ولسي جرګې د تازه اندېښنو هم خبر کړو او د سرپل د چارواکو هغه څرګندونې به واوري چې وایي هلته د وسلوالو مخالفینو د جګړې او روزنې مشري پاکستانیان کوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا پکتیکا په جانخیلو کې د یو من چاودنې شپږ ملکیان وژلې دي. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس وسلوال طالبان او همدارنګه د سیمې د خلکو په وینا څو سیمه ییز مشران پکې وژل شوي. او د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سودی نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر تم کړای شوې ده د هغې د خوښ خلاف به هیڅ شی وانستول شي. دا پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په چمبران کلي کې د یو مین د چاودنې په ترڅ کې شپږ ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمود آرین مشال راډیو ته ویلي دي مین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. کلیوالو پرته له دې چې امنیتي ادارو ته خبر ورکړي غوښتلې مین لرې کړي.
هر ماین هغه ځای نه لا انتقال کوي او یا هم خونتاکي خطرنه په موږ کې کوتي وحل دي چې دې استفاده او بیا تم دې منځ کې څلور رمسته شوی ده. په نتیجه کې شپکتنه ملکان تپیان دي او اندر شپکتنه شهیدان دي.
چمبران کلی د جانخیلو د ولسوالۍ له ودانۍ څخه شاوخوا 15 کیلومتره لرې دی. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه 14 وسلوال طالبان پکې وژل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادې راډیو ته ویل چې دا هوایي برید د توقوس په سیمه کې شوی چې په وینا یې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري تاجي پکې له 15 نورو وسلوالو سره وژل شوی. دا سیمه اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وایي چې برید هغه مهال وشو کله چې قومي مشران د طالبانو سره په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو بوختو او په وینا یې په هوایي بمباري کې قومي مشرانو ته هم مرګ ژوبله وختي. د قرغان ولسوال هم بمباري او طالب وسلوالو ته د مرګ ژوبله وختل تایید کړي خو ویلي دي لږ تر لږه درې ولسي وګړي هم په بمباري کې وشل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی تیر ماښام رئیس د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیول شوي دي. د وزارت په دې وروستیو کې د یو شمیر غلو لارښکونکو او اقتطافچیانو یو وخت لیست اعلان کړی. د دې وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک لیکلی چې دغه کسان خلکو په مرسته پیژندل شوي او نیول شوي. د ښاغلي دانش په خبره لدی ډلې دوه کسان خپل پولیسو ته تسلیم شوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلی وو په دې نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست هم اعلان کړي. دا بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د شغورلو هڅه کوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخاورو په منځګړیتوب له اختطاف کوونکو کوشش شي. د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سودی نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر تم کړی شوې د هغې د خوښ خلاف به هیڅ شی وانستول شي. رهب محمد القنون په نوم د 13 کلنې نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ له خوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. تایلندي امنیتي چارواکي جنرال سوراجتی هکپارن د بنکاک په هوایي ډګر کې نن خبریالانو ته وویل 13 کلنې رهاب محمد القنون ته به اجازه ورکړل شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له چارواکو سره وګوري. نوموړي ویل د ملګرو ملتونو چارواکي به له کوره د دې تښتېدلې سعودي نجلۍ سره نن ناوخته خبرې وکړي. القنون چې د بنکاک د هوایي ډګر په یو هوټل کې ځان قید کړی د جنوري په 15 نیټه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کې د پوسټونو په خپرولو له خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړي وایي کله چې له کویت څخه بنکاک ته ورسېده د هغې پاسپورټ ځینې اخیستل شوی. قنون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نوموړي له کویت څخه وتښتېده چې کورنۍ پسې هلته ورغلې وه. د هغې په وینا غوښتلې د تایلنډ له لارې استرالیا ته ولاړه شي او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی بل سوریه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیه دولتي اژانس انادولو پرون ریپورت ورکړ چې په پام کې دا دواړه مشران روانه میاشت په دې اړه خبرې وکړي، خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تایید کړی چې دواړه رهبران په پام کې لري ډېر ځل سره وګوري. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره خبرې وکړي. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغه څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه موافقه سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي دي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازي جیفري ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې د مذاکرو لپاره له هوټل څخه د وتو پر مهال له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. و د چین د سوداګرۍ وزارت تیره جمعه ویلي و دواړه لوري به د هغې مهمې اجماع د عملي کولو پر لارو چارو وغږېږي چې د امریکا او چین ولسمشرانو وروستیو کې ورباندې موافقه کړې ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغ له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری:
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
د ولسی جرګې غړونن په عمومي جرګه کې په عمومي غونډه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر روانو نامنیو اندېښنه وشوه. ده د دې جرګې دوهم مرستیال ویل:
د نامنۍ د وجېنا مؤثرتې لارې بندېدي او بعضې ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه ده چې جدي اقدامات وکړي.
د سرپل د ولایتي شورا مشر وایي په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د جګړو او روزنې مشري د پاکستانیانو په لاس کې ده. په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریکو چې د ژمي په موسم کې لري. د هلمندي نجونو د زده کړې په اړه تفصیلي راپور هم لرو او ریدلې مایروي. نور راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه راډیو جمال ازادي راډیو څخه مایروي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغ له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د طالبان یو لوړ پوړي غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په هیڅ ډول له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي، نو ځکه د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل درکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل د افغان سولې لپاره دوی له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د افغان حکومت له مخامخ خبرو پرته به ناستې او غونډې هغه که په هر هیواد کې وي کومه نتیجه ونه لري.
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنیم. بحث اساسی است که این نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبان شود. در غیر او نشست ها ادامه پیدا میکنه، بی نتیجه میباشه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
ښاغلی طاهری وایي دا دوی ته مهمه نه ده چې د سولې خبرې د چیرې ترسره شي، خو دا ورته مهمه ده چې دا خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، نو ځکه دوی د جدي غونډې هم لغوه کړې ده. دغه طالب چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي سعودي او متحده عربي امارات امارات په دې ټینګار کوي چې طالبان باید افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، خو دوی دا نه غواړي. مخکې تر دې طالب بیان زبی الله مجاهد عمر رسنیو سره په خبرو کې د جدید غونډې په اړه بې خبري ښودلې وه. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په جده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه جوړېدونکې غونډه نه ردوي، وایي نیټه یې لا مشخصه نه ده. له دې ټولو سره راپورونه دي چې طالبان له امریکایي چارواکو سره په قطر کې د سولې د خبرو غځولو ته لیوال دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر احمد جاوید روپ وایي د طالبانو دا شان څرګندونې د امتیاز اخیستلو لپاره د وخت ضایع کول ښکاره کوي.
میخوام وقت کشی کنم، میخوام که پروسه رو به تعویق پرتم، میخوام امتیازگیری کنم و امثال از این پروسیجرا هسته. من تعجب میکنم، ورنه عربستان و مسکو و قطر و پاکستان و ترکیه این چی مسائل هسته داره؟ در هر کجا که میشینیم نشستی داریم، موضوعات خود میگیم، موضوع خود میشنویم، اگر آمادگی کامل داریم. اگر میخوام تفرقه بریم، دروغ میگیم، وقت کشی میکنیم، این خودم بحث دیگه هسته دیگه.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړېدونکو غونډو کې د افغان حکومت او طالب استازو په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې مخکې له دې د افغانستان ولسي جرګې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا غوښتنه کړې وه او ویلي یې ول بې له دې ټکي به د غونډو غځول نورو ستونزو ته لار هواره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. سید خالد سادات وایي تر هغه چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر نسي، د سولې لپاره رواني هڅې به بې پایلې وي. محمد واصل وسال له ښاغلي سادات سره د سولې د روانو هڅو پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه مرکه کړې ده.
څو مهمې خبرې دي. یو دا ده چې پاکستان اوس هم په لوبه کې ښکېل دی. پاکستان پر طالبانو فشار راوړي چې د عربستان، سعودي، د عربي متحده امارات، خصوصا هغه هېوادونه چې هغه طالبان کولی شي د سوریه مذاکراتو لړۍ ته وادار کړي. پاکستان اوس کوشش په دې باندې کوي تر څو طالبان په پخواني دریځ باندې ودرېږي او د سعودي عربستان نه د دې لړۍ انتقال قطر ته تر څو نړیوال ته وښيي چې هغه څه چې پاکستان وی هغه باید ومنل شي. دغه خبر دا ده چې خپل طالبان په قطر کې دفتر لري، تقریبا 2010 کال نه دی خو ته هغه حضور لري د مختلفو ډیپلوماټانو سره، د مختلفو بودو نمائندگانو سره، خصوصا د هتا د افغانانو سره تلیدلی دي، ژورنالیستان تلیدلی دي. په بیان طالبان غواړي دوی فکر کوي چې موږ دغه مذاکرات لري باید خپل ملکیت کې وساتو، دغه د قطر دفتر ته خپل ملکیت تعریف کړي. دغه خبر د عربي هیوادون ترمنځ اختلافات دي، د قطر او د سعودي ترمنځ اختلافات، خصوصا د ساړه جګړه د قطر او د عربستان سعودي ترمنځ. دا د دې بس کې قطر حکومت وخی د سعودي عربستان مقابل کې یو داسې سیاست استعمال کوي چې طالبانو ولکه یا طالبانو هغه فشار چې عربستان سعودي لري، عربستان سعودي نشي درلودل نسبت قطر دفتر ته.
صادق سبيانه، تاسو وایاست د غنو نورو موضوعاتو مسایلو ترڅنګ په دغه سی یو نظر او خبره کې چې طالبان کوي د پاکستان لاس هم ده.
دا لمړی خبر نه ده. په خاني مذاکراتو کې هم موږ دلی یو یاد هغه د مذاکراتو په لمړی وو خبره کې په چین کې تقریبا 2014 کال کې خبرې وشوې. د مری په خبرو کې سبا طالبان کول چې پاکستان غوښتل لودي څنګه موږ سره نشو پټول چې پر طالبان باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، او حتی طالبان له تاسو سره ګروګان دي یا ورسره حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني، طالبانو نظامیان هم مني، سیاسيونه هم مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکراتو لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او خره ده.
دا چې یو خو افغان حکومت په دې خبرې ټینګار کوي چې پرته له مخامخ خبرو د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا څومره هڅه هم کوي دا کومه خاصه نتیجه باور نه کړي، او بل خو طالبان هم پم دیوي خبرې باندې ولاړ دي چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. بل اخره دغه د سولې لپاره روانه هڅه به چیرته ورسیږي، څه نتیجه به ولري کنه؟
زما باور دی چې کپوخانی مذاکرات موږ وګورو د افغانستان په قضیه کې، په نوی ملسیزه کې د جنیو مذاکرات، د راولپنډي مذاکرات، د کوټه معاهده یا د کوټه کې د بنسوان کوم پلان تدقیق کړي، هغه کې افغان حکومت حاشیه ته کې خودل شو، افغانستان خلک وسخه ویسل شو، او بل اخر د مذاکرات لړۍ ناکامه سره مخ شو. زه باور لرم چې چیرته تغیرات نه شي په اوسنۍ مسله کې، او د طالبانو دغه دریس کنر مخ را نه شي د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنني، او تر څو دغه ځکه د منطق باندې مني چې سولې د امریکایانو سره کوي او سیګه د افغانستان د خلکو سره، دا بل اخر دا یو کاذب سولې تر سیګه، دا کاذب سولې موږ ته پایدار سولې نه شو ویلې. نو په ټوله کې کوار زه فکر کوم چې تر څو طالبان چې په خپل دریس کنر مخ را نه ولي او د افغان حکومت سره کېنني خبر خبرو ته خپل شرایط کې نه خلنه زبا ولا د مچي سوزي به ایجاد شو دغه سوزو څخه استل بعد افغان پټ لپاره نه اواز بلکې طالبان لپاره هم پلوې په مامن پروزی او د سولې وسانې لړۍ به د ناکام سره مخامخ شي.
د نړیوال اړیکو افغان کارپو سید خالد ساداتو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوري ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورځو یو بل مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې په یو شمېر ولایتونو کې د نامنۍ او لزیاتې دوه اندېښنه وشوه. د دغې جرګې یو شمېر غړیو نن په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر محاصرې لاندې دي او باید د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وسي. ناجیه صفوي په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د جرګې غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره وویل چې وسلوالو مخالفانو پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او له همدې امله د امنیتي ځواکونو او عام وګړو تلفات زیات شوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبه ورځې د عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه د جرګې د غړیو له سرګندونو وروسته وویل
د څو ولسوالیو د غور، بادغیس او د غزنی د باج ولسوالیو لارې بندې دي. د نامنې د وجنه مواصلاتي لارې بندې دي او باج ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه مغوښتنه داره چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي تر څو زموږ دغه افغانان د دې مشکلاتو نه خلاص شي.
په ولسي جرګې کې د غور او بادغیس یو شمېر استازي هم وایي چې د نامنیو له امله یو شمېر لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د غور استازي کرام الدین رضازاده او د بادغیس استازي سید محمد موسی جناب په دې اړه وویل
امنیتي وضعیت خراب دی. په ځانګړي ډول د غور، پسابند او چرسدې ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر محاصرې لاندې دي. د بادغیس ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د دې امکان شته چې سقوط وکړي. همدارنګه په مرغاب ولسوالۍ کې د اردو یو قرارګاه هم تر محاصرې لاندې ده.
په ورته وخت کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي د دغه ولایت امنیتي وضعیت له خرابېدو اندېښنه وښوده او ویل دغه اندېښنه یې په کراتو له امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي، خو په وینا یې لا هم یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر محاصرې لاندې دي او حکومت ورته پام نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فاریاب او کندز کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
خپل ژمني عملیات د هېواد په مختلفو ولایتونو کې شروع کړي دي. په فاریاب کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. بادغیس بالامرغاب کې کوم ستونزه وه هلته حمایي قوتونه رسېدلي دي.
د پوځي چارو کارپوه باري اریس وایي که څه هم په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې عملیات روان دي، خو په وینا یې که چیرې د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي لاغښتلی شي، افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې وسلوال مخالفان په بشپړ ډول وځپي.
د افغانستان د ولسی جرګې د اندېښنې داسې مهال سوي دي چې د سرپل ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې مشري د پاکستاني جنرالانو په غاړه ده. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ازادي راډیو ته ویلي دي چې د سیاد او کوهستانات ولسوالیو په تروریستي مرکزونو کې بهرانیان طالبانو ته جنګي زده کړې ورکوي او په وسلوالو جګړو کې د هغوی مشري کوي. د شاهین قل اردو چارواکو هم په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرانیانو حضور تایید کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب په دې اړه تفصیل راکوي.
د سرپل د ولایتي شورا غړي ادا کوي چې پاکستانی جنرالان په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې طالبانو د جګړې مشري کوي. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په کوهستانات او سیاد ولسوالیو کې تروریستي روزنیز مرکزونه لري او له همدې مرکزونو خپل عملیاتي برنامه رهبري کوي. رحماني په دې اړه وویل د بومی او سیمه ایزو قوتونو رهبری د هغه چا په لاس کې ده چې له بهر څخه راغلي دي. اکثرا پاکستانی متقاعد جنرالان یې مشري کوي. د هغوی جنګي او عملیاتي برنامه د هغه کسانو لخوا ترسره کیږي چې بحرانیان دی. ښاغلی رحمانی په سرپل ولایت کې د طالبانو د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې لا دریو کلونو را په دې خوا په کوهستاناتو او سید ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو د نه ترسره کېدو په خاطر دا سیمې اوس د بهرني تروریستانو په امن پټنځایونو بدلې شوې دي. هغه وویل چې طالبان او د هغوی بهرني جنګیالي د سرپل د مرکز شیرمونو سیمه د کوهستاناتو ولسوالۍ د سیاد ولسوالۍ اکثرا سیمې او همداراز د سوزمقلې او سنچرک ولسوالیو ځینې برخې په خپل واک کې لري او اوس مهال د سرپل د مرکز د تصرف په هڅه کې دي. هغه زیاته کړه د درې کلونو په اوږدو کې د کوهستانات ولسوالۍ کتقلعه شیرمونه د سعد ولسوالۍ او ځینې نورې برخې سره لدې چې د طالبانو له منګولو بېرته ونه نیول شوې، بلکې د هرې ورځې په تېرېدو سره کلیو په بل پسې سقوط کوي او امنیتي ګواښونه د ډېرېدو په حال کې دي. تر دې پخوا د شاهین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزي هم په شمال زون کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیانو خاصتا د غور ازبکستاني او پاکستاني جنګیالیو حضور تایید کړی دی. د سرپل د ولایت شورا مشر محمد نور رحماني په دغه ولایت کې د طالبانو په ضد د پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. خو په شمال زون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې دوی د ژمنیو سرلس عملیاتو لمن له فاریاب ولایت څخه سرپل ته هم غځوي. د شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې تر ګواخ لاندې سیمو باندې د ملي اردو هوایی او کشفي ځواکونه څارنه لري او ډېر ژر به د تروریستانو د محو په منظور هلته هم عملیات پیل شي. هغه په دې اکله وویل
ما اطلاعات را کاملا تحت رصد تیم‌های کشفی هوایی ما قرار دارد.
مختر گوهرلند سیمو باندې نظارت او څارنه لرو. زمو کشفی او هوایی ځواکونه پر یادو سیمو پام لري او د سرلس عملیاتو لړۍ به له فاریاب وروسته په جوزجان او سرپل کې پیل شي. په داسې حال کې د سرپل ولایتي شورا دلته د پاکستانی جنرالانو لخوا د طالبانو د جګړې د مشرۍ په اړه څرګندونې کوي چې تر دې پخوا د شاهین قلوردو چارواکو ایران دولت هم په شمال زون کې وسلوالو طالبانو ته د جنګي پرمختللو تجهیزاتو په ورکولو تورن کړی دی. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
بیا هم پر یو امنیتي موضوع تم کېږو او کونړ ته ورځو. د کونړ مرورې ولسوالۍ په براولو سیمو کې تېره شپه پوځي عملیات شوي چې ولسي وګړو ته مرګ ژوبل پکښې اوښتې ده. د کونړ چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو په اړه د کونړ له امنیتي چارواکو سره له وړاندې مشوره نه وه سوې. روحالله انوري تفصیل راکوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپال ننګرهار څخه راغلو ځواکونو د مرور ولسوالۍ په براولو سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
بیګا تقریبا د شپې لس یا یولس بجې قرار د معلوماتو چې موږ واخیست اوکراتفي د ننګرهار د سفردو قطې د البته د خارجیانو په حمایه سره عملیات شوي دي په مروره کې. یو نفر ملکی وژل شوی او دوه نفر زخمیان دي. یو ښځه پکې ده.
هغه وایي په یادو عملیاتو کې د کونړ دولتي او نظامی مسؤلینو سره مشوره نه ده شوې.
دا عملیات د ولایت سره او همدارنګه د منځ امنیتي ارګانو سره په هماهنګي نه دي ترسره شوی. موږ په جریان کې نه یو.
مرستیال والی وایي نړیوالو ځواکونو سره به په دې خبرې وکړي چې د عملیاتو وړاندې باید دوی سره مشوره وکړي.
په راتلونکي کې د موږ خبرې دوی سره روانې دي. باید ولایتي اداره باید په جریان کې
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د مرورې په براولیو کې د شوو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په کونړ کې یو شمېر پوځي عملیات ترسره شوي چې پکې ولسي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه رسېدلي او سیمه ییزو حکومتي چارواکو پرې خفګان څرګند کړی. په مرورې ولسوالۍ کې په داسې حال کې پوځي عملیات ترسره کیږي چې د چارواکو په وینا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو مشرانو سره د روغې جوړې خبرې روانې دي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
پا په یونان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي د ژمي سړې هوا له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوي میلادي کال له پیل سره سم په یونان کې د سړې هوا څپې تر اوسه درې کسان وژلې دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د یونان له مرکز اتنس څخه 40 کیلومتره لري د مالاکاسا په نوم د کډوالو یو کمپ دی چیرته چې سلګونه افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په اروپا او په ځانګړي ډول په یونان کې د روان 2019 کال له پیل راهیسې د سړې هوا څپه پورته شوې ده چې له امله یې د مالاکاسا د کمپ کډوال هم له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دا کډوال وایي د شپې لخوا هوا دومره سړه وي چې دوی خوب هم نشي کولی. عبدالله چې د کډوالو په دې کم کې اوسېږي وایي
څو شپې کېږي چې نه یم ویده شوی. څو ځلې داسې وضعیت تکرار شو، ویښ شوم، هوا ډېره سړه ده. ډېرې نورې کورنۍ هم له ستونزو سره مخ دي.
لس کلن عامر بل افغان دی چې له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه یونان ته رسېدلی دی. عامر وایي په کم کې ډېر ساړه دي او دی حتی د ویده کېدو لپاره وسایل نه لري. د نوي 2019 کال له پیل راهیسې په یونان کې د ژمي د سړې هوا څپه پورته شوې ده او تر اوسه پورې په دې هیواد کې درې کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل له مخې څه د پاسه 10,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې له غیر قانوني او مرګونو لارو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په هدف راوتلي، د یونان د حکومت لخوا په جوړ شوو کمپونو کې د یو نامعلوم برخلیک په تمه په سختو شرایطو کې شپې او ورځې تېروي.
بیا هم د کډوالو په ارتباط یو بل موضوع ده. وروسته لاغه چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وویل چې د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو څخه په ترهګریزو فعالیتونو کې د ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره پر یوې پالیسۍ کار کوي، د افغانستان د ولسي جرګې غبرګون وشوه. د ولسي جرګې نائب منشي ویلي چې افغان کډوالو ته باید په هیواد کې دننه کاري زمینه برابر شي چې کډوالۍ ته اړ نسي. وصل وصل راپور کوي.
په دسل کې چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو د استفادې د مخنیوي لپاره د بی پالیسۍ د جوړولو خبره کوي، د افغانستان ولسی جرګه د دغه پالیسۍ جوړول ځکه بې ګټې بولي چې په خبره یې عملي کول ناشونی دي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پالیسۍ د جوړولو پر ځای خدا ده چې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په موضوع تمرکز او کار وشي.
هم پاکستان هواد هم ایران هواد ناوال استفاده کوي متاسفانه، او کومه استراتیجی در وسیله مادی ورته شاره کلای فکر کا مغه ډیر ماستر نه یی کاغه و پلان چې بیرون کې اوسې او مو اخر ته حکومت ونره دو په وی باندې مون سلطه ونره دو مون شو کولای شي د بیرونی په هواد کې او دم سګانو هوادو کې مون خپل پالیسی تطبیق یو ځنه لار زما په انداز شه بعد دوی بیتا زمين ورته مسایله چې خپل کوټه خپل ورتن ته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویلي دي چې ایران او پاکستان له افغان کډوالو څخه په ترهګرۍ کې ګټه اخلي. د ښاغلي بلخی په خبره ایران افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي او پاکستان ورڅخه په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې ګټه اخلي. دا لومړی ځل نه ده چې د ایران او پاکستان لخوا په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو څخه د استفادې خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ډېر ګڼ راپورونه خپرې شوي چې د یادو هیوادونو د چارواکو لخوا رد شوي دي. ایران او پاکستان د افغانستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې میلیونونه افغانان پکې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د یک شنبه پر ورځ په ننګرهار کې د دغه ولایت له والی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو څخه په سیاسي او امنیتي لحاظ ګټه اخیستل کیږي.
در بعضی جایا از مهاجرین یگان استفاده های
دی وی په زینو ځایونو کې له افغان کډوالو څخه ځینې سیاسي او امنیتي استفادې کیږي چې موږ په ډېره له اړوندو هیوادونو سره په خپل وخت خبرې هم کړي. موږ او تاسو وینو چې له ایران څخه یو شمېر کسانو د سوریې په جنگ کې ګډون وکړ. دا شان په پاکستان کې هم دوی پټن ځایونه لري او په افغانستان کې دا نامېول لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي.
مشکلات داره مهاجرت و هر کسی متاسفانه از ضعفای ما استفاده می‌کنه.
خو خغلی بلخی ویل چې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره دی وی پالیسی پر جوړولو کار پیل کړی دی چې په پلي کېدو سره به تر ډیره د یادې ستونزې مخنیوي وشي. خو د افغانستان مشران جرګه بیا له افغان حکومت نه غواړي چې په کوردن نه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو پر رامنځته کولو سره یادې ستونزې ته بنسټیز حل لار پیدا کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او د سشکال گولدن گلوب جایزو مراسم د زرغون کتاب او بوهیمین رپسودی فلمونو په ځلیدو سره پرون ماښام جوړ شول. د دغو مراسمو جزئیات اجمل اندرا کوي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت د گولدن گلوب د جایزو د وشپیتم دور کوربه و.
بوهیمین رپسودی یا بومیایی موسیقی وکړی شول چې د غوره فلم جایزه واخلي او سیال فلم یو ستوری زیږیدلی تمعتی ورکړي. همداسې رامی ملک په بوهیمین رپسودی فلم کې غوره نارینه هنرمند شو. گلین کلوز د میرمنې یا د وایف فلم په خاطر د غوره ښځینه هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. گرین بوک یا زرغون کتاب د کال تر ټولو غوره کومیډي فلم شو، خو کریستین بیل په وایس فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره نارینه کومیډي هنرمند جایزه واخیسته او لیو یا کولمن په خوښ یا د فیوریټ فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره ښځینه کومیډي هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. پر دې سربیره تلویزیونو سیریالونو او پروګرامونو ته هم جایزې ورکړل شوې چې په ټوله کې نهه کټګورۍ شوې.
مرحبا کوم دوستانو چې تر دې مالر سره وې د خبرونې دوهمه برخې ته رسیدلې او څلور ورځې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا اجمل اند مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
دا پکتیکا امنیتی چارواکی وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ په چمبران کلی کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس طالب وسلوال پکې وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې برید هغه مهال شوی کله چې قومي مشران د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره راټول شوي وو. د دوی په وینا په بمبارۍ کې طالبانو سربیره یو شمېر قومي مشرانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر کې تم کړای شوې د هغې د خوښ خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. القانون په نوم د 13 کلنې نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ لخوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. نوموړي دا مهال په تایلند کې د چارواکو لخوا تم کړای شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره وګوري. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه موافقه سلاشي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اخیستمن شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی بل سوریې څخه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع بحث وکړي.
مننه کوم اجمالاً دوستانو، تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل او د غرزنو راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. له یوسف ازدران څخه به سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شلوریزو سیالیو کې د ډیرو بریاو له کبله د ټولو لوبډله په سر کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ څخه په خبره شوی جدول کې ښکاري چې افغان لوبډله په 2013 کال کې وو شلوریزو لوبي کړي او وو وړای ګټلې. له دغو بریاو سره افغان لوبډله د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ یوازې نه لوبډله ګڼل شوې چې سل سلنه بریا یې خپل کړي. په افغان لوبډله پسې د پاکستان د کرکټ لوبډله په 90% ورپسې د هندستان لوبډله په 90% بریا مخکې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ له امله افغان لوبډلې د 2000 شلوریز جام ته هم مستقیم لار پیدا کړي. د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله نن قطر ته روانه شوه. د دغه هیواد د بدني روزنې او ورزش ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان لوبډله به د مسلکي لوبغاړو لخوا د شپږو بالونو په نوم د لومړي پړاو نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا سیالۍ د چهارشنبې له ورځې پیل او بیا د جنوري د میاشتې له 15 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د لوبډلې په ترکیب کې څلور لوبغاړي او یو روزونکی شامل دي. او وروستۍ خبر دا چې هندوستان په کرکټ کې د استرالیا پر وړاندې تاریخ جوړ کړ. هندۍ لوبډلې د لومړي ځل لپاره په ټیسټ کرکټ سیالیو کې استرالیا ته په خپل کور کې ماتې ورکړه او له دې سره یې دا تاریخ په خپل نوم کړ. د څلورو ټیسټ لوبو وروستۍ سیالۍ که څه هم بې نتیجې پای ته ورسېده، خو له دې وړاندې د هندوستان دوه بریاوو دغه هیواد په تاریخي بریا کې مهم رول درلود. داسې چې د څلورو ټیسټ سیالیو دوه سیالۍ د هندوستان، یوه سیالۍ د کوربا استرالیا په بریا پای ته ورسېده، خو یوه وروستۍ یې بې نتیجې اعلان شوه.
تاسو نو اوس په ورسو یو روغتي مسلې ته د افغانستان د سری میشتې ټولنه وایي چې د محل په یواد کې دننه د افغان ماشومان د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. د دې خیریه ټولنې سکرتر جنرال نیلاب مبارز نن په یو غونډه کې دا خبره وکړه. نو موږ که هم په دې برخه کې د موجودو امکاناتو د برابرېدو خوشي څرګنده کړه، خو وایي چې سږ کال د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته ماشومانو د تلفاتو کچه 15% وه. ناجیه صافی تفصیل راکوي.
د افغانستان د سری میشتي ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو 80% د درملنې زمینه برابره شوې، خو په وینا یې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% تلفات د اندېښنې وړ دي. د دې خیریه ټولنې سکرتر جنرال نیلاب مبارز د دوشنبې په ورځ یو شمېر روغتونونو ته د دغو ناروغانو د ورپېژندلو په غونډه کې وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې امکاناتو ته په کتو له دې وروسته به د 30% ناروغانو درملنه دنه په هیواد کې کیږي.
بسیار خوشاستم ده
د خوخي زیده چې یو شمېر ناروغانو ته زمينه برابر شوې چې دنه په هیواد کې درملنه وشي. اوس امکانات ډیر زیات دي او بهر ته د تلو اړتیا نه لیدل کیږي. پر روان کال کې د افغانستان سری میشتې ټولنې سره 2209 ماشومان د درملنې په هدف راجستر شوي، خو د میرمن مبارز په وینا دا شمېره په تیر کال کې 1202 ته رسیده. دغه ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته 80% ماشومان د درملنې لپاره هند ته استول کیږي. د افغانستان د سری میشتې ټولنه له 2008 میلادي کال راهیسې په فعالیت پیل کړی چې تر اوسه پورې 15,340 افغان ماشومان د درملنې په هدف ورسره راجستر شوی او شپږ سوه نورې په انتظار کې دي. د دې خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل تر اوسه هند، چین، د قطر سری میشتي ټولنې او یو شمېر حاجیانو د افغان ماشومانو د درملنې لپاره مرستې کړي. له دې ټولنې سره ثبت د زړه په سوري د اخته ناروغۍ د یو ماشوم پلار غلام جیلانی وایي چې لوري ښه شوې ده.
درد به یې میکشیدم، میگفتم که من اصلا مام بالا دی سفید هستم.
دی وایي کله چې لور مې لیدله ناروغه وه ډېر خفه کېدم، ځورونکی حالت و، او تر ټولو ډېر دې ته ځورېدم چې کله لور مې پیغله شي خلک به ورته پیغورونه ورکوي، او هغه خبره نه وه چې پلار یې د 15 لکه افغانیو توان نه درلود. او شکر دی اوس رکه روغه ده، له ټولو مننه
کوم.
په همدې حال کې د افغان سری میاشتې د خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل دا مهال د افغان سری میاشتې ټولنې سره 8 بېلابېل روغتونونه کار کوي او هڅې روانې دي څو روغتونونه ډیر او افغان ماشومانو ته دننه په هیواد کې د درملنې 100% امکانات برابر شي.
د پایتخت زون پراختیایي اداره د دریو راتلونکو کلونو لپاره د صنعتي پارکونو په برخه کې د سلګونو میلیونو ډالرو پانګونې د جذب خبره کوي. دا چې څنګه فیروزه عزیزي براته وایي.
د پایتخت زون پراختیایي اداره وایي په اقتصادي او صنعتي پارکونو کې د پانګونې زیاتوالی ګڼو خلکو ته کاري زمینه برابر کړي او ورسره به کورني تولیدات زیات شي. د دغې ادارې سرپرست عبدالسمی ستانکزي د دوشنبې په ورځ د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو په اړه د باریکاب صنعتي پارکونو ته په اشاره سره په دې برخه کې د پانګونې د زیاتېدو خبره وکړه.
خزیرې څنګه لرو هغه دا چې د باریکاب صنعتي پارک په ټولو مدرن زیربناو او سهولتونو باندې برابر کورنۍ له خیره تکمیل شوي دي او 90 غټو سرمایه‌ګزارانو هلته د سرمایه‌ګزارۍ لپاره د شورای عالي اقتصادي نه تاییدیه اخیستې ده. هلته به دوی خپل فعالیت شروع کړي او په راتلونکو دوو تر دریو کلونو پورې به د 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه‌ګزاري مونږ پیشبینی کړې ده چې دا به جذبېږي. د 15 لکه کسانو لپاره به په غیر مستقیم شکل باندې د زمینه د کار برابرېږي. په غیر مستقیم شکل باندې یعنی
کاغلی سنگزی وویل چې څلور صنعتي زونونه شته چې د باریکاب، سروبي، محمد آغا او میدان وردګو صنعتي زونونه دي. هغه وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې له پانګونې سره به د تولیداتو پروسس ته زمینه هم برابره او 250,000 کسانو ته په مستقیم ډول کاري زمینه مساعده شي. هغه په باریکاب کې د کډوال لپاره د ښارګوټي او په کابل کې د سړکونو او د اوبو د کانالونو جوړولو او همدارس د کابل په نوي ښار کې د پراختیايي پروژو پلي کېدل د دغې ادارې له هڅو څخه یاد کړل. دا په داسې حال کده چې ډیرای پنګول په سنتي پارکونو کې د برق د نشټوالي او لازم امکاناتو د نه لرلو لامل شکایت کوي او ټینګار دا دی چې د تولیدات لپاره ورته لازم اسانتیاوي نه دي برابرې. هغوی په وار وار له حکومت نه د ځمکو او برق په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. په ورته وخت کې په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکارۍ دفتر وایي چې په یوولس ولایتونو کې د دیارلس سنتي پارکونو لپاره چې د ځمکو د اخیستلو په هدف اقتصادي شورا ته 400 وړاندیزونه شوي وو رسیدنه ورته شوې ده. په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مشر سمیر رسا وایي چې په یوولس ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې دي
که البته کارهای زیربنایی هم در این پارک ها آغاز شده.
په دغو پارکونو کې د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې. یوازې د هرات صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره 200 شرکتونه وړاندیزونه کړي. د ځمکې د لاسته راوړنې لپاره چې 28 شرکتونه په شرایطو برابر وو، د تخنیکی کمیټې له لارې به په بل ناست کې د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي.
کاغلی رساول په ننګرهار کې د شیخ مصری د قالینو او د حصار شاهی پارک، په هرات کې د هرات صنعتي پارک، په کندهار کې شور اندام، په فاریاب کې انتخوی، په غزنی کې پیرکا، په هلمند کې بوس، په لوګر کې د لوګر صنعتي پارکونه، په پکتیا کې د پکتیا صنعتي پارکونه او په کابل کې د باریکاب پارکونه موجود دي. له دې سره یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې په محلني وخت کې په افغانستان کې د پانګونې زمینه محدوده ده او په دې برخه کې زیاتې ستونزې شته. د کارپوهانو له دې ډلې سیف الدین سیحون وایي د امنیت نشتوالی، قوانین، د ناقصو جوړښتونو موجودیت هغه څه دي چې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې ستونزې جوړې کړې او که دغې مسلې ته پام ونه شي نو د پانګونې جذبه ستونزمن وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او په دې سره د خبرونه ورسته یو شیبه تر سیجو. په هلمند کې د معارف په وړاندې ستونزې نه پوهوي طالبان او که د پوهنې د وزارت نه پاملرنه ده. دغو پوښتنو ته زموږ همکار الیاس دایی په یوه تفصیلي راپور کې جواب ورکړی چې اوس په واوري او ورپسې د یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه هم شته.
دا د ګرشک ولسوالۍ د لوی عادې په نوم د نجونو د یوه ښوونځي د فزیک د تدریس وخت دی. د نجونو دغه ښوونځي ته مخامخ د ګرشک د ولسوالۍ پر پخوانۍ ودانۍ اوس هم د څو کلونو وړاندې تر سره سو ځانمرګو بریدونو آثار لیدل کېږي. اما ویل کېږي ښوونځی هیڅکله هم د نجونو پر مخ نه دی تړل سوی. د ګرشک ولسوالۍ اړوند د لوی عادې د نجونو د ښوونځي د یولسم ټولګي درې زده کوونکي چې د تیرو نه امن کړنو پر مهال ښوونځي ته څنګه تللې د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زه اس پم کله انتحاري ځانمرګې سوی و نو هغه پښې ولاسې موږ خپله ولیده راغلي و دلته مکتب ته چې حتی په میزو کې پراته وه چې موږ ولیده. وروسته د مکتب چپراسي راغله او په یوه ګونی کې هغه واخیست.
زه نوریا د لوی عادې لسوان زده کوونکی د لسمې الې کې زده کړه کوم. مسلکي معلومانو کمبوته سربېره شرایط هم خراب دي، لکه څنګه چې هلمند د ټولو ولایتونو الامنه ولایت خو د هغه سربېره د تهدیدو او خپل کورنۍ ډېرو جنجالو سربېره موږ راځو مکتب ته خپل درس وایو. که چیرې دا زموږ کمبوتونه یا زموږ مشکلات حل شي نو ډېر ښه به وي.
ځکه چې هر ښځه د زده کړې حق لري نو باید د راسي د یعنی ونه ویریږي په زده کړې ته دمه وکړ ټولو نړیوالو ته ځان ورسوي چې موږ هم درس ویلی سو موږ د چې څکه نه ویریږو.
دا د 2008 اتم او نهم کلونو پر مهال په هلمند کې د تازه پیلسو نامنیو او جوچې لامل د ډیرو نورو ارڅو ترڅنګ معارف هم سخت متضرر سو. ان طالبانو هغه مهال ښوونځي سوځول، ښوونکي وژل او زده کوونکي ښوونځي ته د تللو پر مهال په مرګ ګواښل. خو د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري وایي اوس د طالبانو په برخورد کې ډیر تغییر راغلی دی او دم ګړی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د نجونو مکتبونه لري او هر ورځ پکې تدریس کېږي.
وسلوالو مخالفینو یا طالبانو هم د معارف په وړاندې باندې نرمښت وښودی. او بل شی چې جلالتمام رئیس جمهور هم د ټیک ته اشاره کوي چې باید د مسجد د ممبر او ښوونځي ترمنځ واټن راکم شي. په دې برخه کې موږ کار وکړي چې هغه ډېر مثبت تمام شو، ځکه موږ په هر ښوونځي کې هغه معلمین چې اړتیا وه حکور زما معلمین یو دوه علما کرام درولی دي. په ځینو ښوونځیو کې ټول زموږ معلمین چې دي هغه علما کرام دي او علما کرامو ته هم دا اوس معلومه شوه چې پوهنه علا پیژندنه او معرف او مکتب مدرسه دا ټول علا پیژندنه ځای دي او هغوی هم په دې برخه کې اوس پوره کمپاین کوي او دې برخه ډېر تاثیر اچولی دي.
د 2003 او 9 کلونو پر مهال یوازې د لشکرګا او ګرش کلوسوالی د ګوتو په شمار شونځي پرانستول چې د زده کوونکو شمیر هم نهایت ټیټ و. خو شونځي چې غیر نظامي او سیاسي مرکزونه دي، ولې د وسلوالو ډلو د کرکو او سوځولو هدف وګرځېدل؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي د هغه مهال جګړو خلک یوازې خپلو سرونو او مال ته په پاملرنه عادت کړي ول، ځکه نو د شونځي او زده کړې سره مینه په صفر بدله شوې وه.
نو خلک دې ته نه وزګار چې مثلا د شونځیو په اړه باندې فکر وکړي، هغوی په عادي ډول سره خپل ژوند نسو کولی. نو د دې ته فکر نه و چې مثلا دوی خپل شاګردان خپل ماشومان مکتب ته واستوي. په دې برخه کې پوهاوی هم کم و. د دې تر څنګ حکومت او خلکو هم هڅه نه ده کړې، قومي مشرانو هڅه نه ده کړې، وکیلانو هڅه نه ده کړې، هغه کسانو چې د دې واک درلودی یا کولی شوی هغو هڅه نه ده کړې چې خلک وپوهوي د حکومت څخه یو څه وغواړي، د وزارت څخه یو وغواړي چې مثلا دوی ته شونځي ورکړي.
همداسې کال د هلمند د ټولو 421 شونځیو څخه 123 تړلي ول چې د پوهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره د سیمې د خلکو دیني عالمانو او مخورو په منځګړیتوب د بندو شونځیو شمېره 2 ټیټه کړې ده او بخت چې پاته نور هم د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. همدا تیرونی د هلمند د پوهنې ریاست په لومړي ځل په 13 کلونو کې د دې ولایت په باغران ولسوالۍ کې لومړی شونځی پرانیستی چې د همګړۍ 200 زده کوونکي لري. اما ولې اوس ولې د 45 شونځیو نه چې په تشکیل کې لري یو پرانستل سوم؟ داود شاه سپری وایي لا هم په لیرو پرتو سیمو کې خلک شونځي ته د ماشومانو تلل نه خوښوي.
باغران چې دی سرسیر دی په هلمند کې، دا چې په سرسیر کې تعلیمي کال ختم دی، نو موږ په دې خاطر باندې چې دوی دغه یو ابتدای وکوم یوه شروع یې وکوم، موږ یو وزارت یو پیشنهاد وکړ چې هغه مو احکام داسې واخیستله چې دوی به دغه درې میاشتنی رخصت نه کوي، دوی ته به په درې میاشت کې تدریس کیږي او موږ هغه د دوی دپاره د سون توکي امکانات چې دوی د ګرموالي دپاره دوی وساتل سي هغه امکانات ورته لیږو تر څو دوی ناروغ نه سي، په یخ هوا کې هم دوی ته تدریس وسي او درس وویل سي. نو دغه دوه شان و په نوي تعلیمي کال چې یعنی په حمل کې موږ هیله مند یو چې په بغران کې موږ لږ تر لږه که 15 نوي لس ښوونځي پرانیزو.
په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې تود سنګر پاته سوی دی، د ښوونې او روزنې په وړاندې اساسي ستونزې شته دي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که امکانات ورته رسېدلي وای همدا سږ کال به یې پاته 2 بند ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستي وای. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د ناوړه فامیلي او کلتوري ستونزو تر څنګ چې ښوونځیو ته د ماشومانو د نه تګ باعث کېږي، نورې ستونزې د کمو ښوونکو نه ودانیو او کتابونو د کمبود څخه دي. سفاري وویل د ډیرو ښوونځیو لپاره عادي وسایل لکه د ناستې پارش، چوکۍ او میز وجود نه لري. خو لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي د ښوونکو او کتاب د کمبود په نسبت یوه بله لویه ستونزه د پوهنې د ریاست او اړوند ادارو پر سر د وکیلانو او د هغو د طرفدارانو غیر منظمې مقررې دي چې د لیاقت او کار پر ځای د روابطو او فامیلي اړیکو په تړاو ترسره کیږي.
د معرف په بهیر باندې په پرمختګ او په کار باندې یو شی بل ډیر منفی اغیزه کړې ده چې هغه د هر ورځې تغییر او تبدیل د کسانو مکتوب راوړ او مکتوب پاسخه کو مکتوب تایید ک. په دغه برخه کې اول وزارت مشکلات لري، غویز جوول دي مشکلات، دغه ترڅنګ خپل اړوندې ولایتي اداره ولایت ته ټول پکې بی غوري کړې ده، بی پامی کړې ده. دوی باید دغه کاغذ پرانی مخنیوي کړی وای تر څو مسولین اصلي کار ته پاملرنه کړې وای. د پر ځای چې د مکتوب په سر باندې جنجال کولای، د وزارت سره په دې باندې جنجال کړی وای چې څنګه تشکیل ورکي، څنګه مکتبونه ورته جوړ کړي، څنګه مکتبونه تودانی جوړ کړي.
دغه راز په هلمند کې تر شل ډیر داسې شونځو مسته چې د جنگ په لومړی کرښو کې قرار لري او دواړي غاړي د سنگرونو په ډول ځینې استفاده کوي. په هلمند کې نږدې 2,500 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 5,000 نجونې کېږي. د نجونو د تعلیم په برخه کې یوه لویه ستونزه بیرته په کورنیو پورې تړاو لري چې له امله یې ډېرې کمې 12 ټولګي یا د تعلیم په برخه کې تر هغه لوړو مرحلو ته رسېږي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو کلی زر غاگونا،
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خواگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه موسا گل دلربیو حرس کاو، نگدیو چه سیلابی یوزی، خو بخت بیدار و چه خدای داد د سیلاب چپو سلامت را ویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تیرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهربانی وکړئ راځئ.
راځئ هر کله راشئ. سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي. مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب؟
کور ودان. مولوی صاحب ته به نه خورې، مونږ همدلته ساتر څنګه کینو؟
ماشاءالله سردار خانه د ماسپخین د جمع لمانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب، ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله، الله اکبر، خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومنې. ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه بدې سم شي.
یاره مولوی صاحب، داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خانه بد خو مې نه یې ویلي.
همداسې ده، خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زوره وره په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله دې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه؟ ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړئ، رښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوی صاحب.
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي.
هو هو مولوی صاحب، هماغه یادوي.
مولوی صاحب، زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر ولله الحمد. مبارک دشه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب کور مو ودان، اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو. زما خور نام خدای دې ډېره تکړه ده، دا ارمان به یې پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خانه.
ملک صاحب لاس پورته کړي چې الله تعالی دې نور ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي.
آمین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي که نور دي، په خوشحالۍ ورکړي.
آمین.
آمین.
خاندي
وي وي ګوډي پدمشه له ډېرې خندانه مې په ډوډۍ په دار شول.
په ډوډۍ په دار شول ته اوس ولې خاندي؟ مې ده چې د سیلاو په خړو اوبو لمدې جامې مې ونښېځه.
خاندم خو په دې چې ته هلته اوبو پسې اخیستی وې او بیا وایې چې د نیسه مې خدای ته ده ته وایه ښه ومې ژغوره ته وایه ښه.
خدای دا د لاقل نه برباد.
لاقل نه برباد دې ځان ته ووایه. موسا ګله ساده ګله نږدې و چې د یو لرګي لپاره دې ځان په خړ سیلاو لاو کې.
خدای دا نه په عقل آباده له ما نه بې عقلي وسوه ته وایه که. خو شکر چې ستا غوندې دیوال لرم او د سیلاو له څپو نه دې ژوندی راوښکم.
خو زه دې بدمشه پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړې. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره را کړي دي چې ښه او بد ګټه او تاوان پرې وسنجوو.
یاره خدای دا د دخ وایم په توبه مې دې توبه یي، بیا به داسې بد نه کوم ته وایه که. ګوره انډیواله، زه نه دې نیسم چې چاته به نه وایې ته وایه که.
لزرې نه مې دې لاسونه لرې که چې ګرېوان ته دې خړې اوبه را وڅڅولې. زه دې بدمشه ای چاته م نه وایم، بې غمه اوسه، خو یو کس ته به ضرور وایم.
چاته زرپوري ته؟
نه، داسې دې زرپوري په زړه ورېږي. سنم گلیت رو ارتا وایم.
وی نه 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 سلام ګل هدې ته مې ولې وایې هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم بیا به وای چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو
او سلام ګلې ترور ته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي خوږه الوا به پخه کړي د خدای داد ګېډه به پرې غوړه شي او بل به بل به دا وکړي چې ستا غوږونه به درته وکړي چې عقل در سرته راشي او بیا داسې خطرناک کار ونه
کړي خدای دادګلیا الوا دې په ما زه به یې درته پخه کړم خو سنم ګلیا دې ته مې غږ مه کوه ته وایې که
که یو خبره درته وکم غوسه کیږی خو به نه
دا څه وایې ګلالۍ مې ولې به غوسه کیږم
هسې ما ویل چې موټر ورو او په ارامه چلاوه بله دا چې مخکې په هغه څلور لاره کې په غلط لاس راتاو شوې بیا داسې بې قانوني مه کوه
په سترګو ګلالۍ مې ډېره مننه چې زما غلطۍ ته دې پام دی ته ښه وایې د موټر تیز چلول او بې قانوني کول د ځان او د نورو سره مال ته خطر دی
همداسې ده اسلمه پایده دې چې له اوله ډېر احتیاط وشي بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هېڅ ګټه نه لري
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو که ستا مرسته نه وای تاواني شوی شرکت مې په پښو نشو درولی
اسلمه زه هم له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم
او رښتیا ګلالۍ ښه شو چې رایاد شو صبر هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما تاسې په نظر ځواب درکړه
د څه شي خبره مې وکړه
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي هغه وخت ما ښه فکر نه و پې کړی ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي
نو اوس دې فکر پې وکړه
هو یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي
ته نو ډېر دلیلي سړی یې خو دا دلیلونه یې ما ته هم ووایه
دلیلونه خو یې دا دي چې علم حاصلول د نر او ښځې حق دی
دا خو یو دلیل شو نور دلیلونه یې کوم دي
ګلالۍ ته لکه چې له ما نه امتحان اخلي که څنګه
نه نه امتحان نه اخلم زه ځان پوهوم
یا که زما په خبرو دې د لوبو وڅښلې نو څو نمرې به راکړې
له سلو نه نوي
ښه نو غوږ شه
ارشاد مهرباني
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږې او هم به یوه ښه دنده ولرې او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي
آفرین آفرین اسلمه ډېر ښه له سلو نه دې سل نمرې واخیستې مبارک دې شه ښه نو یعنی ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم
د مرسل مورې او د مرسل مورې تا ته وایم
د مرسل پلاره ما ته دې څه ویل
هو تا ته مې ویل ولې داسې چورتي یې
رښتیا درته ووایم
هو خود رښتیا راته ووایه
مرسل ته اندېښنه وړې وم دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي خو نن یې ډېر ناوخته که دا د تیاره ماښام شو او
طیبې ته یو مور یې او زه یو پلار د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي خو توکل په خدای دا وطن هم په موږ حق لري
محمد رضا ته ښه وایې ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي خو هسې نن
خو نن څه شوي دي زر ووایه چې زړه مې ټخ چوي
هېڅ هم نه دي شوي ته دې زړه په کراره که خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې سپینه خبره وکړه
نه نه څه خبره نشته خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې سودا یې راواچوله
د مرسل مورې ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي
ښه نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي
او اساوه چه غلو سره مخ شوی او په یو بل یې ډسیم کړی دی داسې نه چې په مرسل
خوله دې په خیر خلاصوه هسې مې ولې زړه غورځوې
زړه دې نه غورځوه په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده د سلسلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتونکې یې نیولې وه
چې دومره دې پې باور دی انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سر لوړی لري
آمین
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم
دا د پولیسو د موټر غږ
الله خدایه خیر کې
خدای دې خیر کې چې کومه پیښه نه وي شوې
خیر پیښ کې خدایه
ګرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتګار افسر ده مور او پلار یې طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه دی راغلی هسې نه چې له کومې پېښې سره مخ وي ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او کنه که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري کومې مثبتې نتیجې به ولري